مختلف قومونو څخه انتخاب کو او د هیواد یوې سیمې ته لاړ شو چې موږ په لومړیو کې دغه پیل د بلخ ولایت څخه وکړو. د مختلفو ولایتونو پیغلې او ځوانان دم وخت خپل ځان سره ولاړو بلخ ته، ترڅو موږ بلخ وپیژنو، د بلخ په تاریخ باندې وغږیږو، او دغه ځوانان چې د مختلفو قومونو راغلي دي دا یو بل سره کښېني، د زړه خواله وکړي، په خپل کلتور او فرهنګ باندې وغږیږي، سره خپل درد سره شریک کړي، وګوري چې د دوی هغه مشترکات په کومو شیانو کې دي، په کوم څه کې سره بیل دي. نو دغه برنامه چې موږ کله پیل کړه، د لومړۍ برنامې په پیل کې چې کله موږ ولیدل هغه څه چې منفي وه او د کوم هدف لپاره موږ دا برنامه جوړه کړې وه چې باید هغه منفي ټکي له منفي اوس موږ ته بېخي والتي او برجسته شول. متاسفانه په لومړیو کې دغه ځوانان او پیغلې چې یو بل سره مخ کېدل ډېر ښه نه لګېدل، ځکه یو د بل په ضد باندې قومي لحاظ، مذهبي لحاظ تبلیغات شوي وه. کله چې به دوی سره کېناستل نو چندان ښه نه وه، داسې د زړه سره به یې سره خبرې کولې، خو کله چې به یو بل سره کېناستل دوی به خبرې وکولې، وخت به یې سره تېر کړه. دغه درې شپې ورځې چې موږ د دوی لپاره په پام کې نیولې وې، نو دومره شناخت به ترې پیدا شه چې شاید تاسو له خپله ډېر نور ځوانان هم لیدلي وي. د دې برنامې په اړه مې اورېدلي وي چې کله به وروستیو کې دوی یو بل سره مخه کوله نو ژړل به یې، نه به یې غوښتل چې یو بل سره جلا شي، یو کوشش به یې کاوه چې نور مې د یو څه وخت لپاره پاتې شي تر څو په دغو مشترکاتو وغږېږي، په دغو د قوت ټکو باندې وغږېږي، سره پیدا یې کړي، یو بل غېږ کې ونیسي او په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه کرکه او نفرت ورک کړي دوی له منځه، او څنګه وکولای شي په یو قوت او قدرت باندې سره بدل شي. نو موږ له بلخه پیل وکړو او ورو ورو د هیواد لس ولایتونو ته موږ لاړو. دغه پیښلې ځوانان هم بوتله چې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې.
مننه شهید زوی صاحب، خوشحاله اوسئ وروسته به غږیږو په دې اړه. خو ښاغلی سمون، که تاسو راته ووایئ خپله فرهنګ یعنی ډېر مسایل رانغاړي، خو که د فرهنګي توپیرونو په اړه خبره کوو، زه غواړم یو څه واضح شي. فرهنګي توپیرونه یعنې څه؟ بلې، له تاسو مې پوښتنه وکړه. که زما غږ اورئ نو غواړم چې د همدې پوښتنې ځواب تاسو راکړئ، مهرباني.
سلامونه تاسو میلمنو او ټول اورېدونکو ته. اصلا د فرهنګ په اړه چې کله بحث مطرح کېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرهنګ یو ډېر پراخ مفهوم دی، لکه مثلا د انسانانو باورونه، د ژوند طرز، سیاسي دیدګاه، ډیر نور مسائل په ځان کې رانغاړي. دا چې انسانان له دنیا هم که ورته وګورو، انسانان په اقوامو باندې ویشل شوي دي، یا مثلا په ډولونو باندې ویشل شوي دي. طبیعي خبره ده چې فرهنګ هم په ډولونو باندې ویشل شوی دی، یا مثلا په هر ټولنه کې هغه د فرهنګي تنوع موجوده وي. دا چې تاسو دا پروګرام را پیل کړی دی ډېر مهمه موضوع ده. فکر کوم په 2001 کال کې د فرهنګ نړیواله ورځ د فرهنګي تنوع د پاره یو ورځ وټاکل شوه چې دغه په ټولو هیوادونو کې لمانځل کېږي. دلته په روسیه کې هم دغه ورځ ولمانځل شوه. په دې ورځ تللی وم موزیم ته، هلته د مختلفو هیوادونو فرهنګي توکي موږ ولیدل چې د افغانستان دپاره لکه مرغه هلته هم یوه ځانګړې کوټه جوړه شوې وه، هلته مختلف فرهنګي توکي پکې موجود وو. فرهنګي تنوع زه فکر کوم د ورځ د دې په خاطر جوړه شوې ده تر څو انسانان له یو بل سره د ګډو اوسېدو چلونه زده کړي. نو دا چې فرهنګي تنوع موجوده ده په اوسني وخت کې د دې دپاره کار کوي چې انسانان دغه تنوع په داسې شکل سره په اصطلاح تحمل کې برداشت کړي چې دغه ښه خبره ده چې مثلا فرهنګي تنوع موجوده وي. که څه هم پخوا مثلا انسانانو د فرهنګ له وجې مثلا دوی یو بل سره وژلي دي، د فرهنګي اختلافات له وجې مثلا دوی جګړې سره کړې دي، د دې مشکلاتونو سره ایجاد شوی دی. حتی تر دې چې مونږ په دکلو کې مثلا دغه موضوعات د دې لامل شوی دی چې مثلا توهین وشي یا په جګړه باندې خشونت باندې بدل شي. نو دغه سي استورخ پرول چې فرهنګي تنوع یا د فرهنګ غا تعدد په یو ټولنه کې د خدای د انسانانو لپاره په ګټه تمامیدای شي. دا یو خاص توره ده چې لکه مرغه په اوسنۍ نړۍ کې د تکار روان دی. لکه مثلا مونږ دغه د می یو وشتم ورځ ګورو چې نړیواله ورځ د فرهنګ او دغه مثلا تاسو اوس بحث ور باندې پیل کړی دی. په دې برخه کې عامو انسانانو ته معلومات ورکول کېږي چې فرهنګي تنوع ښه ده. ډېر مننه.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ. دقیق صاحب، ښاغلي سمون یادونه وکړه چې په ټولنه کې مثال لکه څنګه چې قومونه شته، لکه څنګه چې ژبې شته، دغسې مختلف فرهنګونه هم شته. که د افغانستان په اړه خبره کوو، په افغانستان کې مثال په دې وروستیو کې څه تغییر راغلی؟ یعنی فکر کوئ چې د فرهنګي تنوعاتو په اړه کوم درک چې شته یا کوم تعامل چې ورسره کېږي هغه د پخوا په نسبت ښه شوی، که نه لا هم خلک د فرهنګي تنوعاتو په وړاندې تعامل نه ښیي؟ یعنی نه مني، فکر کوي چې دا دوی کوم فرهنګ لري دا سم ده او نور فرهنګونه ناسم دي.
واتساپ تاسو ته او ستاسو مېلمنو اورېدونکو ټولو ته سلامونه. د تاسې پوښتنې په ځواب کې یو څه دا خبره دوه ډوله مطرح کېدای شي. یو خو دغه فرهنګي تنوع اهمیت دا ده چې موږ یو بل سره واړه واړه توپیرونه سي لرو. مثلا په مختلفو عادتونو کې د جامو له ډوله نیولې د ژوند تر طرزه تر تفکر تر طرزه او تر رواجونو بېلابېلو رواجونو دا یو د بل وپېژنو او یو په بل د دغو توپیرونو د لرلو په اساس ځان لوړ نه وبودو او بل یو خپل فرهنګ ته یا هغه څه ته چې موږ یې خپل فرهنګ بولو، خپلو دودونو ته، خپلو د سټایل ته، د ژوند دې ته یو تقدس باندې قایل نه سو. کله چې موږ یا خپل فرهنګ یا خپل هغه څه چې موږ ته ښه ښکاري، یا د موږ د ژوند ډول دی، یا د موږ د فکر طرز دی، یا د موږ د جامو دی، دودونو ډول ده، دغه ته تر نورو په لوړ سترګه وبولو، دا سم او د نورو ناسم وبولو، یا دغه ته داسې د سپېڅلتوب درجه ورکړو او نورو ته د هغه درجه ورنکړو، په موږ کې دا فکر پیدا کېږي چې باید هغه مقابل یا هغه متفاوت فرهنګ وځپو په ټولو انسانانو کې. طبعا نو دلته د دې لپاره چې اوس دغه فرهنګي تعامل څنګه ده او تحمل کېدای سي متنوع او متفاوت فرهنګونه، په دې کې یو د خلکو رول ده او یو د دولتونو رول ده، د حکومتونو رول ده. د حکومت معمولا حکومتونه امکانات لري، ادارې لري او کارکوونکي د دې برخې لري. مثلا اطلاعات و فرهنګ وزارت مثلا د هغوی په واک کې یو حد اقل یو ملي راډیو ټلویزیون وي، مثلا رسنۍ په واک کې وي، منابع په واک کې وي. دوی کولای سي چې له دغو امکاناتو په استفادې او د دوی مسؤلیت ته په کتو دوی داسې کار وکړي چې فرهنګونه معرفي کړي، اول سره د مختلفو سیمو، د مختلفو مذاهبو، د مختلفو ژبو د خلکو فرهنګونه له واړه تر لویه نیولې دا ټول معرفي کړي اول، یو بل ته د خپلو امکاناتو، خپلو منابعو په واسطه، د خپل مسؤلیت له مخې، او له هغه وروسته کله چې دا معرفي کېږي هر څه سره چې موږ ډېر عادت کېږو د هغه په وړاندې د موږ حساسیت له منځه ځي، وروسته وروسته مینه ورسره پیدا کېږي. نو مسؤلیت خو دا ده چې حکومتونه باید دا کار وکړي، خو متاسفانه په تېر کې دا کار ډېر نه ده سوی، اوس لا ډېر پیکه ده. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، که څه هم چې اوس ټولنیزو رسنیو خلک سره رانږدې کړي دي، او دا دوهم مسؤلیت چې زه په اړه خبره کوم دا خپله د خلکو ده. لکه اوس زه کولای سم ولاړ سم د یو داسې ولایت ته چې هغه د ما په ژبه هم ژبې نه وي، په مذهب مې هم مذهبه نه وي، فرض که زه د غزني ولایت یم، زه ولاړ سم بامیان ته، د بامیان په اړه د هغوی د ژوند د ډول د هغوی د دودونو د هغوی د باورونو د هغوی د مذهب په دې اړه معلومات راټول کړم. اول ځان وپوهوم، دوهم اوس د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، هر څوک یوه وسیله د اطلاعاتو د خپرولو د فکر د خپرولو په واک کې لري، نو له دغه په استفادې کولای سي معرفي کې هغه هغوی په خلکو ته بیا بیا تکرار کړي او په دې ډول د خلکو ام معرفت ورسره پیدا سي او وروسته وروسته یې ورسره مینه پیدا سي. او له دې متنوع فرهنګونو د ملي فرهنګ د بډاینې د توکو په ډول استفاده وسي، نو دغه دوهم ډول یې یوه اندازه امیدواري شته، هیله شته چې خلک ځوانان په خپله وکولای سي متفاوت او متنوع فرهنګونه او دودونه او ډولونه د ژوند دا معرفي کړي، تکرار یې کړي، په خلکو یې په ځلونو وویني او له دې لارې د ملي فرهنګ په بډاینه کې نقش واخلي. خو د لومړي ډول ته چې د حکومتونو مسؤلیت ده، تر ډېره فکر نه کوم چې هیلې دې ورته موجودې وي.
مننه دقیق صاحب، خوشاله اوسې. عزیزي صاحب، دقیق صاحب یو مسله یاد کړه چې مثال ځوانان د خپل لاړ شي مختلف سیمو ته ودی ګوري، د خپل سبب کیږي چې دوی ډیر څه زده کړي، خو که راشه دې ته چې په اوس وخت کې مثال ډیر داسې ځوانان دي چې هغوی په خپل کلی کې را لویږي، د ژوند ډیره برخه یې عمل ته تیریږي، که دوی په ژوند کې ډیر لوی سفر وکړي خو کابل ته لاړ شي، هلته هم چې لاړ شي هغه څه چې دوی ویني دوی ته خوند نه ورکوي، په بده سترګ ورته ګوري او منفی ذهنیت په اړه لري، یعنی هغه د ښار فرهنګ چې کوم دی دوی ته سم نه ښکاري. ستاسو په نظر کله چې ځوانان دغسې را لویږي چې ډیر ځایونه نه ګوري، ډیرو ځایونو ته نه ځي، له ډیرو فرهنګونو سره نه مخ کیږي، آیا وجه یې دا ده چې زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې هغه د نورو فرهنګونو په وړاندې ډیر تعامل نه ښودل کیږي، یعنی علت همدا دی؟
تاسو ته سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر یو فرهنګي تصادم دی او یو فرهنګي تعامل دی. فرهنګي تصادم زما په نظر ډیر وخت له دې ایجادیږي یا رامنځته کیږي چې کله یو څوک د یو فرهنګ په اړه هغه فکري امادګي یا چمتووالی ونه لري، خو د یو چا له فرهنګ سره مخ دي یا د یو چا د ژوند له طرز سره یا هغه د ژوند له تګلارې سره مخ دي. لکه اوس یو څوک دفتن له افغانستان واخله یوسه جاپان ته، په جاپان کې یا په چین کې بالفرض دی له یو داسې دود یا فرهنګ سره چې هغه هلته په انساني ټولنه کې منل شوی ده، یو دم او ناڅاپه مخ کیږي، دی هېڅ فکري چمتووالی نه ورته لري او هغه تنوع یې په ذهن کې جای نوی پیدا کړی. نو که فزیکی دی ورسره مخ دي، دلته زما په نظر د فرهنګي تعامل په ځای یو فرهنګي تصادم ایجادیږي. او فرهنګي تعامل داسې ده چې که بالفرض موږ یو چیرته فزیکي انتقال هم نسو، خو موږ د هغوی فرهنګونه په ذهن کې د انسانانو د فرهنګ په توګه منلي وي او هغو ته مو د دوام اجازه په ذهن کې ورکړې وي چې یو څوک د بالفرض مثلا دغه ډول د ژوند طرز انتخاب کې ودې لري، مشکل نه لري، څوک دی هغه څه ولري، نو بیا فکر کوم تعامل ایجادي په خپله د نن په یو هیواد کې یو سیمه فرض کړې تا د کابل او د نورو ولایاتو مثال ورکو، که چیرته یو کلیوال سړی راولو کابل ته یا کوم بل ولایت ته یوړو، مثلا د پکتیا یو څوک، بیا یو غور ته، د غور یو څوک، بیا یو هرات ته، د هرات یو څوک راولو کنړ ته، دلته د خپل وطن مسله یو څه جلا ده له هغه څه مثلا په نړۍ کې چې دغه فرهنګونه راځي، یا موږ یو شي ته فرهنګي یرغل وایو. دغه د نن مسله داسې ده چې په سفرونو باندې هم اوارېدای شي، مګر تر هغه بیا هم لازمه ده چې فکري امادګي یو څوک ولري. مثلا په بدخشان کې که د جامو سټایل ته وګورې، یا په پکتیا او د خوست طرف ته د پکولونو سټایل ته وګورې، یا بالفرض په هرات کې دې طرف ته وګورې چې زیاتره زنانه یا ښځینه لوی لوی تور حجابونه اغوندي، او په یو بله سیمه کې بالفرض دغه افغاني کالي رواج دي. د ما په نظر یو څوک هغه وخت ټکر ته ځي چې دا یې په ذهن کې نه وي منلي، نو تر ټولو لازمه ما په نظر دا ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې فرهنګي تنوع ومني، نو فرهنګي تعامل ایجاد دي. او د فرهنګي تنوع لپاره رسنۍ کار کولای شي، نصاب کار کولای شي، خپل مثلا ملا امامان کار کولای شي، خلکو ته وایي، او یو د بل د تفاوت په دې تعبیر نه چې دا نو تفاوق دی یا برتري ده، پروا نه لري چې یو څوک په کول پستر کوي، دا اطمینان ده چې دا مثلا د ماتر خولۍ نو یا ښه ده یا نه ده. دغه تنوع باید یو داسې واقعیت په توګه ومنل شي چې د خلکو تر مابین هغه تنوع او رنګارنګي د دې سبب نه چې درزونو غوندي یو غنو، بلکې داسې یو بیلابیلوالی یا رنګارنګي وګنو، لکه په یو چمن کې چې رنګارنګ ګلونه کرلي وي. نو د تعامل لپاره لازمه دا ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې یوازې خپل سټایل د خپل ژوند خپله طریقه تر نورو لوړه ونه ګڼي، یا مثلا چیته هم ونه ګڼي. نو ډېری وخت داسې یو مشکل وي، یو څوک خپله جامه، خپل سټایل، خپلې خبرې، خپل د ژوند طرز تر نورو ټیټ ګڼي، او یو د کاهتري په احساس اخته کېږي، او دغه ډول یو څه بیا حقارت هغه کسان ته تردان لوی ګڼي پیدا کوي. یعنی د فرهنګي تنوع د منلو ګټې هم ډېرې زیاتې دي. یوه ټولنه ډېر زغم پیدا کوي، یو څوک د بل په وړاندې د نفرت احساس نه پیدا کوي، یو څوک مثلا تر بل ځان حقیر نه احساس کوي، خپل جامه، خپل طرز، خپل یعنی هر څه په دې کې راتلای شي. په فرهنګ کې څه ډول ډوډۍ خوري، حتی دغه د ډوډۍ ډول مثلا په مجللو ځایونو کې ډېری وخت خلک په لاس ډوډۍ نه خوري، په کاچوغه یې خوري. هغه څوک چې له کلي راغلی د تازه د هوټل واده ته بالفرض تللی، د کدی په لاس ډوډۍ خوري، یو څه د حقارت احساس کوي. دا باید نه وي، او دا موږ وایي باید نه وي، خو لارې شی دي، لارې دا دي چې موږ دا ومنو چې هر څوک خپل یو طرز لري، او په کوم طرز کې راحت ده هغه د دې لپاره صحیح ده، تر هغو پورې بل ځای تاوان نه وي. که زه په هوټل کې کاچوغه ډوډۍ خورم، خو د بل لخوا یې خورم، ډېره یې خورم، بې عدالته یې خورم، د بل حق پکې خورم، نو کې په کاچوغه نه چې د سرو زرو په کاچوغه یې هم وخورم، تر هغه سړي لوړ سړی نه یم چې هغه یې په لاس خوري مګر په عدالت یې خوري. نو دغه د فرهنګ ډولونه چې دي، دا په اصل کې لکه یو سیمې ته یو کلي ته بېلابېلې لارې دي، خو لازمه ده دغه هدف یې څه ده. یو سړي هدف په لاس کې خوراک ده چې ځان مور کړي، او څوک چې په کاچوغه خوري د هغه هدف دا ده چې هم ځان مور کړي. مګر که دغه په یو برتري باندې حساب کې چې ولاړ زه خو تر تا پرمختللی یم، ماډرن یم، که په لاس یې نه خورم، په کاچوغه یې خورم، نو تر تا لوړ یم. دا په خپله له دې پیدا کېږي چې دغه سړي که ته هم هغه سړی چې ډوډۍ په لاس خوري، دا د ویلې په یو میز ورسره ناسته، یا په یو سرخان سره ناستې، خو دا چې ذهنن اماده نه ده د هغه هغه ډول ته احترام نه لري. همدغه ډول د کلي یو سړی چې راسې که دلته د یو چا نکټایي وویني، یا مثلا د هغه بالفرض د کېنستو ډول، یا دې ته متوجه وي، که دی ذهنن اماده نه وي، یو څه یې دغه تصادم سره زیاتېږي. نو هغه ټولنې یو له بل سره ډېر په تسامح، نرمي، او یو بل منلو د پلورالیزم هم ورته وایي ژوند کولای شي، چې هغوی ذهنن دې ته اماده وي چې د بل ځانګړتیاوې په ذهن کې ومني. نو دغه د کلچرل ډایورسټي یا د فرهنګي تنوع یا کلتوري بیلابیلوالی، زما په نظر فلسفه همدغه ده چې انسانان څنګه کولای شي چې دغه ژوند یو بل ته اسانه کړي، سخت یې نه کړي، یو له بل سره دغه د ژوند مزل ډېر په خوشحالي وکړي. موږ په ژوند کې غواړو هر څوک خپل ځان ته کار کوي، هر څوک خپل ځان ته یو څه ګټي، هر څوک د خپل ځان په فکر کې ده. مګر کله چې انسان ټولنې ته راوځي او له نورو انسانانو سره مخ کېږي، دا لازمه دا ده چې یو تولید ولري د انساني ټولنې ته. ستر انساني ټولنې ته د یوې کارنده ګرارۍ په توګه چې په دې ماشین کې ترخېږي څه لري، آیا د بل چا د حرکت مخه دې نیولې، آیا خپل حرکت دې صحیح کړی، او اجتماعي ټولنې ته ستر راځي. هلته خو نو داسې نه ده چې یو څوک له ځان سره څه راوړي هغه دې اتمن په یو چا تحمیل کړي. نو که چېرته دغه د فرهنګي تعامل لپاره اول دا لازمه ده چې یو بل تعریف کړو په ذهن کې ومنو. که زه بالفرض ټول وخت زه مثلا تخار ته تللی یم، خو بادغیس ته نه یم تللی، خو مګر زه خبر یم چې په بادغیس کې خلک یو ډول خولۍ په سر کوي، وړینې خولۍ. زه هیڅکله داسې نه ګڼم چې دا یې باید نه په سر کولی، او له هغوی هم توقع دا وي چې کله زه په کوم ډول واسکټ کې ورځم، په کوم ډول کالیو کې ورځم، هغوی باید ما د یو واقعیت په توګه ومني. بیا د موږ او د دې ژوند سره اسانه کیږي، یو بل ته لاس ورکولای شو، یو بل سره مینه کولای شو، او یو د بل په وړاندې څوک نفرت نه شي ایجادولای. د فرهنګي تنوع هغه اساسي فلسفه دا ده چې انساني ټولنې دغه لوی وجود هم له دې راوګرځول شي، چې یو څوک یو ځای زخمي کړي، یو څوک یو ځای نوکاره په ولګوي، او یو بل د خوشبختۍ سبب شو، یو د بل د احترام سبب شو، یو د بل د تکیه سبب شو. د دې نه چې زه دغه یم نو تم د ما غوندې اوسه، هغه د تحمل تفکر په دا تنوع کې له منځه ځي.
بالکل، ډیره زیاته مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسئ. شاید زوی صاحب، یو موضوع چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې مثال کېدای شي په ځینو مواردو کې داسې پېښ شي چې یو چا یو ډول کالي اغوستي وي، یو څوک په کلي کې اوسېږي، یو څوک په ښار کې اوسېږي، که نه د دوی ترمنځ دغه فرهنګي تنوعات او توپیرونه شته. خو ډېر کله د دې په ځای چې دوی یو بل درک کړي سره، یو بل ومني سره، ډېر وخت دغه تنوعات د دوی د لریوالي او د دوی د بیلوالي سبب کېږي. خصوصا په افغاني ټولنه کې مثال کېدای شي تاسو له ښاریانو ډېرې خبرې اورېدلې چې د کلیو په اړه یې کوي، او له کلیوالو مو ډېرې اورېدلې چې د ښار په اړه یې کوي. نو څنګه کېدای شي چې مثال دغه تنوعات چې کوم مثال یو څوک په ښار کې ژوند کوي، یو څوک په کلي کې ژوند کوي، دا درک شي، دا ومنل شي، دا د لریوالي او د بیلوالي سبب نه سي، بلکې دا د یو ځایوالي سبب سي، او دغه تفاوتونه درک سي، ومنل سي، او تعامل ورسره وشي؟
ډېره مننه. وخت دغه د مخکې د کتاب مې اشاره وکړه، عزیز صاحب مو ویل مونږ غټه ستونزه متاسفانه د ښار او د کلي ترمنځ واټن ده. دغه وطن یوازې هغه جغرافیوي وطن نه ده، متاسفانه د فکری وطن هم موجود ده، چې مونږ په فکری لحاظ باندې مشکل لرو. د کلي او ښار ترمنځ دا مشکل چې په تاسف سره باید ووایم، چې دا د تیرو کلونو جګړه د دې لامل شوه چې دا وطن نور هم زیات کی سره. بدبختي په همدې کې ده، زه له خپل یو کلیوال سره یم، په کلي کې لوی شوی یم، خو د ما په خپل کلي نه نیولې دغسې د افغانستان مختلف کلي سره انځورولی شي چې ویګوري. د دې په ځای چې مونږ یو بل وزغمو، یو بل تحمل کړو، ټکر په همدې وخت کې رامنځته کېږي چې مونږ یو بل دفع کوو. د دې په ځای چې مونږ منښت رامنځته کوو، مونږ د مخنیوي هڅه کوو. که چېرته فرض مثال یو سړی له کلي څخه راځي، هغه خپل کلیوالي لباس باندې مخکې عزیز صاحب د واده مثال ورکه، یوازې تر دې کشکې هغه تفاوت په خپل ځای پاتې شي. مونږ توهین او تحقیر ته خبره ځي دي مونږ په ټولنه کې متاسفانه، یا ځان پورته ګڼل دي چې کماغه د واده مثال سره واخلم، هغه سړی په کاشوغه یا کاشپنجي سره ډوډۍ خوري، نو هغه سړی ځان پورته احساسوي نسبت تر هغه پورې چې هغه په لاس باندې ډوډۍ خوري. هغه مقابل نفر ته احساس کمتري کوي، یعنی یوازې دا نه، حتی په الفاظو کې هغه سړی پوهوي چې ته نه یې روان. نو ځکه عقده رامنځته کوي، کینه رامنځته کوي. همدغه شی که چیرته یو کاري سړی د ښار په لباس کې یا په هغه رسمي لباس کې کلي ته ځي، نو برعکس هغه متاسفانه له کلیوالو څخه دغسې یو ته ویني چې هغه په زړه کې د ده په فکر کې، د ده په گفتار او کردار کې عقده زیږوي. د مونږ حاکمانو د دغه موضوع لپاره ډیر کار نه ده کړی، یعنی کار به شوی یا منظم او سیستماتیک کار نه ده شوی، استراتیژیک کار نه ده شوی، تر څو دغه تنوع څخه ګټه واخیستل شي. همدغه مختلف خلک، مختلف قومونه د افغانستان په دې جغرافیه کې چې پراته دي، څنګه لکه مونږ مخکې د وطندار موضوع ته یاده که مونږ په وطندار کې یو دغه پوښتنه ټولو ګډونوالو څخه کوله چې آیا په افغانستان کې د قومونو تعدد دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده که چالش ده، ده یو خند ده او که دا یو فرصت ده؟ مشکل دی مونږ په همدغه ځای کې ده چې مونږ دغه تفاوت د له منځه وړلو لپاره حاکمه دستګاه تر ډېره حده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت کېږي هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، او بیرته هغه ملامتي چې مونږ ته راګرځي. مونږ هم متاسفانه د دې ټولنې د غړو په توګه څنګه چې ښایي هغه څه لازم اقدامات نه دي کړي چې مونږ د ښار او د کلي ترمنځ دغه واټن کم کړو. که چېرته مونږ او تاسو وګورو ډېر ښه موضوعات لرو. مونږ په پښتو کې یو متل ده چې د ښاري ژوند د اهمیت په اړه باندې څومره یعنی سړی ورته متوجه کوي. مونږ او تاسو خلک وایي چې دوه روپۍ پور کړه او زوی په بازار لوی کړه. دا موضوع ډیره مهمه ده چې مونږ ورته وګورو چې هغه د ښار ښېګڼې د ښار پرمختګونه بیرته مونږ یوسو خپل کلی ته په خپل کلی کې د خلکو د هوساینې لپاره ته کار واخلو. اما متاسفانه هغه رقم ته مونږ نه دی کړی. مونږ همیشه په ټکر کې واقع شوي یو سره چې لدیس کا ځینې وخت هغه څوک چې په قدرت کې دي، هغه څوک چې په سیاست کې دي، د خپل قدرت او د خپل سیاست د ساتنې په خاطر کوشش کړی دغه اختلاف وساتي په خپل ځای باندې، نه دا چې لمنځه یوسي. او که چیرته احیانا ځینې خلکو د دې لپاره کار کړی یا ځینې برخو دومره کار کړی، نو هغه به د دې وړ نه وي چې هغه د غټ تغییر رامنځته کړای شي.
کور ودان شیزه سب مخکې د فرهنګي ارغل خبره وشو کې دي چې د فرهنګي تعامل ترڅنګ د یو بل موضوع هم وي، یعنی ځینې کسان داسې دي چې هغه د نورو فرهنګونو په وړاندې لکه تیګه غوندې ودرېږي، یعنی کاغه فرهنګ کوم خڅه هم وي نه راخپلېږي. سمون سب کتا سره ته وایس مثال تاسو لاړې بهر ته زده کړې موکړې په یو بیل ماحول کې چلته یو بیل فرهنګ دی، خپل په تاسو څه تاثیر وکړ؟ یعنی دغه لبیل فرهنګ سره مخ کېدل ستاسو لپاره تاواني وو کنه ګټه مو وکړه؟
دغه د فرهنګي ارغن موضوع کله چې په اروپا کې د مډرنیزم نظریه رامنځته شوه، هغه انسانان له اروپایي کنسپټ هغه انسانان ته مثلا به فرهنګ ویل کېدل چې په اروپایي نورمونو باندې چې کوم سوشل نورمونه رامنځته شوي په هغو کې برابر وای، دغه یو به فرهنګه سړی و. دوی حتی دغسې وکړل چې له افریقا یې ځینې انسانان راوستل، هغوی ته مثلا به غوشونه یې جوړ کړل، په هغو کې یې ساتل، بیا فرانسان نمبرتونونه یې جوړول، خلکو کتل. یعنی په افریقا کې هغه انسان چې د خپل فرهنګ لرلو هغه به فرهنګ انسان نه و، در حالی که هغه انسان هم هلته خپل فرهنګ لرو، اما انسان هم با فرهنگ و. خلکه مرغه د مجنیزم پر وړاندې بیا د پوست مجنیزم نظریه چې کله رامنځته شوه، بیا دغه مسایل مطرح شول چې ټولې ټولنې مثلا خپل فرهنګ لري، دغه هره ټولنه کې چې هغه وګړي اوسېږي هغه په فرهنګ دي، اما خپل فرهنګ لري. دا چې فرهنګ د تکامل په حالت کې دی یا مثلا وده کوي، رشد کوي، لکه د انسانانو نور ژوند چې څنګه رشد کوي، دغه څه فرهنګ هم رشد کوي. د یو مشکل دلته ایجادېږي چې په ځینو ټولنو کې مثلا خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې فرهنګ صحیح رشد نه کوي، یا مثلا هغه څیزونه چې پر انسان په فرهنګ کې په اوسنۍ نړۍ کې یا مثلا ښه څیزونه نه دي، یا مثلا د تطبیق وړ نه دي، ځکه چې انسانانو نور ژوند تکامل کړی دی، د فرهنګي برخه کې د برخې تکامل نه دی کړی، وده نه ده کړی، د یو ډول مشکل یا ټکر ایجادېږي. دغه هم یعنی یو مشکل دی. بل دغه د یرغل خبره داسې هم ده چې خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې کله چې د فرهنګي یرغل بحث مطرح کېږي، یو مشکل دغه دی چې په وروسته پاتې ټولنو کې د خپل فرهنګ په اړه عامه پوهاوی کم وي، یا مثلا هلته خلکو ته هغه خپل فرهنګ چې هغه ښه فرهنګ دی باید وساتل شي، په دې اړه خلکو ته معلومات نه ورکول کیږي، یا مثلا د هغو ښه تصور د خلکو په منځ کې نه خپرېږي تر څو خلک پر خپل فرهنګ باندې ودرېږي. کله چې بیا دوی نورو ټولنو ته ځي، یا مثلا یا فرض مثال کتاب لولي یا نور په میډیا باندې د نورو انسانانو فرهنګ ګوري، د یو ډول تر تاثیر لاندې راځي. دغه ځکه چې په خپل ټولنه کې دته د خپل فرهنګ په اړه کافي معلومات نه دی ورکړل شوی، دا یو ښه تصور نه دی وړاندې شوی، یا د فرهنګ په اړه یو عمومي خاص تر نه ده خبره شوی. دغه یو مشکل دی چې د فرهنګي یرغل لامل کیږي او خلک د
نور سمونځ مو پوښتنه دام کړې و چې خپل تاسو په یو بیل ماحول کې زده کړې کوي، اوس د محیط چې مثال یو بیل فرهنګ په کې دی څه تاثیر در باندې کړی؟
اصلا دغه مخکې عزیزي صاحب اشاره ورته وکړه، که چیرې فرض مثال یو انسان په ذهن کې د بل فرهنګ نوی منلی، یا مثلا په ذهني لحاظ دغه فرهنګ منلو ته آماده نه وي، کله چې یو په یو لغه فرهنګ سره مخ شي یا مثلا بلې ټولنې ته لاړ شي، دغه به یو ټکر رامنځته کړي، د ده لپاره ژوند یو ډول سختي بهرنۍ ټولنه کې. دا یو واقعیت دی. زه هم مثلا لدیشی سره مخ شوایم، کله چې دلته زه روسیې ته راغلم، دلته فرض مثال د خوړو فرهنګ، د ژوند عمومي سټایل هر څه بدل دي. هغه سوشل پنګونه یا مثلا ټولنیز پنګونه چې مالته په افغانستان کې مثلا څلور ویش پنځه ویش کاله کړی و هلته زه څه رقم اوسېدلی وم، په څه رقم فرهنګ کې رالوی شوی وم، څه رقم مې له خلکو له انسانانو سره اړیکې وي. دلته هر څه ما باید بدل کړي وای، هر څه په بل ډول وای، هغه بیهیور، هغه په اصطلاح د ژوند طرز چې ما هلته لرلو دلته مې نه لرلو. نو یو ډول زه یو نیم کال یو ډول داسې سره کوم یو ام ډیر خسته کون و د ژوند ماته، حتی ما تصمیم ونیو چې لزده کړو وروسته ډیر ژر بیرته ولاړ شم، چې د زده کړې مې زر خلاص شي اسې ولاړ شم بیرته، یعنی ډیر په تنګ وم. بیا وروسته خامخا تاثیر لري، زه چې کوم پوهنتون کې زده کړې کوم، په دغه پوهنتون په فرهنګي نندارتونونو کې ډیر مشهور دی، د یو سل پنځوس هیوادونو محصلین زده کړې کوي هر وخت، حتی په اونۍ کې دلته فرهنګي نندارتونونه وړاندې کېږي، له مختلفو انسانانو سره سړی مخ کېږي، مختلف فرهنګونه ګوري. یو ورځ لیلی راووتلم هلته د لاتین امریکا نه پوهېږم د کوم هېواد خلک وو، داسې تر ونه ګرد راته وو. ما پوښتنه وکړم چې دوی څه کوي، وایي دوی د ونې عبادت کوي. دا د ما دپاره ډېره جالبه وه، یعنی دغسې موږ مثلا په لیلیا کې دغسې سیستم پوهنتون برابر کړی دی چې د یو هېواد دوه کسان نه پرېږدي په لیلیا کې، باید چې څلور کسان په یو اتاق کې موږ اوسېږو د بېلابېلو هېوادونو. مثلا دلته په اتاق کې حتی موږ د نورو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځو، یا هغه څه مثلا تر تاثیر لاندې را هم نه شو، له دوی هغه د تعامل فرهنګ زده کوو، هغه د تحمل فرهنګ زده کوو. مثلا یو بل باورونو ته احترام ده، یو بل زه مثلا اتاق کې چې له اتاقیانو سره اوسېږم موږ جدا جدا خواړه خورو، یعنی یو ځای نه خورو. مثلا څوک د خوږ غوښه خوري، څوک فرض مثال غوښه نه خوري، څوک مثلا حلال غوښه خوري، څوک حلال او حرام پسې نه ګرځي. نو دا د دې لامل کېږي چې هغه انسان په عملي ډول هر څه تجربه کړي، او د نورو انسانانو په وړاندې هغه د زغم او تحمل قوه پکې پیدا شي. نو دغسې تنوع بیا د دې لامل کېږي چې انسان په بهرنۍ ټولنه کې هم وکولی شي چې دای په اسانۍ سره ژوند وکړي. هغه سوشل پانګونه چې کړي که هم هغه له لاسه ورکوي، ولې دلته ښوالی بیا دغه دی چې دی مثلا له نورو انسانانو سره هم کولی شي په اصطلاح په ښه ډول دی ژوند وکړي، یعنی مشکل ایجاد نه شي، هغه کوم ټکر چې دی په ژوند کې رامنځته کېږي. له خپل فرهنګ سره په بهرنۍ نړۍ کې د انسان اړیکې لږ قوي کېږي. ما په نظر زه پرونه بله ورځ موزیم ته تللی وم، هلته چې د افغانستان فرهنګي توکي ما کتل، یعنی ډېرې پر ما تاثیر وکړ، حتی د ما په سترګو کې سترګې مې لندې شولې. نو داسې چې بهرنۍ ټولنه کې مثلا د خپلې ټولنې یو کس سړی پیدا کوي، هغه سره خپل پخوانۍ اړیکې هغه فرهنګي را تازه کوي، نو ډېر تاثیر لري. زما په نظر لکه عزیز صاحب هم داسې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د فرهنګ په اړه دغه عامه پوهاوی، خصوصا ملا امامان که دې موضوع ته ډېر پام وکړي ډېره به ښه وي. په دین کې یو بحث دی د اور په نوم، هلته مثلا ډېر فرهنګي مسایل د اور په بڼه مطرح کېږي، یعنی دین له دې سره هېڅ مشکل نه لري، حتی له فقهي اړخه دیني څه ګرځي. لکه مثلا زه یو مثال ورکوم، په افغانستان کې اوس وسکټ چې دی موږ فرهنګ نه دی، یا مثلا داسې نور مثالونه موږ ورکولی شو، موږ فرهنګ نه دی، ولې د وخت په تېرېدو دا د موږ د فرهنګ برخه ګرځېدلې ده. دا هغه څه دي چې مثلا له دین سره هم تعامل کوي، له فقهي اړخه دوی مثلا دینی مسایل ګڼل کېدلی شي. نو په دې برخه کې هیله ده چې ملا صاحبان یا امامان ډېره توجه وکړي، د خپل فرهنګ په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو خلک د نورو پر وړاندې د کمترۍ احساس ونه کړي او د فرهنګي یرغل لاندې راند شي.
خوشاله اوسئ. البته د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې به ډېر په دې وغږی کو چې څه ډول معقول چلند کېدای شي له مختلفو فرهنګونو سره کله چې یو ځوان ورسره مخ کېږي. دقیق صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې مثال یو ځوان دله یو بیل فرهنګ سره مخ کېږي، د ده تعامل باید څنګه یې ورسره، یعنی باید لاوله باید داسې یو ذهنیت وي چې زه دا هېڅ منه که نه هر څه وکتل شي، بیا وروسته قضاوت وشي چې دا فرهنګ داسې دی او زما خپل فرهنګ داسې دی، بیا هغه وخت کې دی فیصله وکړي چې کومه لاره سمه ده.
هیواد صاحب ما مخکې مو ویل چې موږ د له نورو سره د ګزارې او د زغم لپاره او د فرهنګي تنوع د ساتلو لپاره لومړی دا چې خپل فرهنګ ته به دغه د لوړوالي په دې سترګه نه ګورو چې د ما فرهنګ د ما دودونه د ما چلند دا غوره دي او د نورو نه دي. دوهم داسې خپلو عام وکړنو ته عام سټایل ته د ژوند دې ته به د سپېڅلي سپېڅلتوب جامې نه وراغوندو سي. زه چې کوم مثلا په لاره تګ کوم، زه چې کومې جامې اغوندم، زه چې کوم خواړه خورم یا په کوم ډول خورم، نو دا د ما ډېره سپېڅلې طریقه ده. یعنې تقدس جامې به هغو عادي شیانو ته چې هغه د دین برخه نه دي، د اسلام برخه نه دي، عادي د ژوند د موږ د فرهنګ چارې دي، هغو ته دا نه وراغوندو. او درېیم دا چې د نورو په حذف به باور نه لرو. نو دغه مسله زه فکر کوم چې هر کله موږ له متنوع فرهنګ سره مخ کیږو، له متفاوتو عادتونو د خلکو سره، د ژوند له ډول سره مخ کیږو، طبعا اغیز لري. خو د موږ ذهنیت باید له سره دا وي چې موږ په حذف باور ونه لرو، موږ یې ووینو، وګورو کوم د ما له څه شي سره، د ژوند له کومې برخې سره اړخ لګوي، کوم ورسره په ټکر کې دي، کوم هغه مسایل چې د موږ له عقیدوي له عقیدې سره په ټکر کې راځي. یا لکه مخکې سمون صاحب یادونه وکړه چې موږ په اتاق کې دي، ځینې هغه کسان چې مسلمانان دي هغه حلال غوښه خوري، هغه چې نه دي نه یې خوري. نو یعنې په دې معنا چې هر څوک هغه خپل عقیدوي ارزښتونه او دیني ارزښتونه په ساتلو سره له نورو فرهنګونو سره تعامل کوي او د هغوی په حذف هم باور نه لري. نو د فرهنګ تمن د وخت په تیریدو سره ځینې برخې لاشعوري انسان را خپلوي. په دغه برخه کې د فرهنګ خپل فرهنګ ساتنه یو بحث ده سي، او څوک باید په ځینو مواردو کې خپل فرهنګ چې لري هغه وساتل سي، او د نورو فرهنګ د فرهنګ هغه برخه چې د دوی له عقیدې سره د دوی له باورونو سره په ټکر کې نه وي هغه برخې را خپلې کړې دي، او وسا ژوند لپاره، د آرام ژوند لپاره، د نورو سره د گزارې لپاره.
ډېره مننه عزیزي صاحب، تاسې مخکې د فرهنګونو د تعامل او د تصادم خبره وکړه. د فرهنګي تنواتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو خبره هم همدا ده چې مثال دغه فرهنګونه درک شي، تعامل ورسره وشي، ځکه که تعامل ورسره ونه شي په ټولنه کې سوله، پایښت او پرمختګ نه رامنځته کیږي. نو څنګه کېدلی شي چې مثال دغه فرهنګونه د دې باعث شي چې په ټولنه کې د سولې، پایښت او پرمختګ سبب شي، نه دا چې د تصادم او جنجالونو او جګړو؟
هم په یو فرهنګي ظرف کې راپېښېږي. اصل له فرهنګ سره زه وایم چې انسان خپله فردي رابطه تعریف کړي، چې څه ډول کولای شي چې دی مثلا ووایي چې دغه شی د ما فرهنګ سوی ده، ولې مې سوی ده. فرهنګ انسان ایجادوي او بیا بیرته انسان د خپل فرهنګ غلام ګرځي. په دې څه فکر پکار ده چې د فرهنګ کومه برخه یا کوم شی د ما د ژوند له بهتري سره مرسته کوي؟ یو فردي ژوند ده، یو اجتماعي ژوند ده. که چېرته د انسان له فردي ژوند سره فرهنګ مرسته کوي، په دې هم فکر پکار ده چې دا خو به د بل چا د ژوند له تخریب سره اړیکه نه لري. موږ نشو کولای چې هغه شی د فرهنګ په توګه ومنو چې انساني ټولنې ته زیان لري، یا یې فرد ته لري، یا یې اجتماع یا ټولنې ته لري. کچیرته په نړۍ کې یو فلسفي مقوله ده، وایي د انسانانو تر مابین جنجالونه د سوی تفاهم له وجې دي. که 10% د اختلاف له وجې وي، 90% د دې له وجې دي چې نه سره پوهېږي، نه شي سره معرفي کولای. اصلا هغه انساني ارزښتونه چې موږ ته وایو، لکه اوس بالفرض په ټوله نړۍ کې چې پوښتنه وکړي عادل څوک بد شی نه بولي، په ټوله نړۍ کې چې پوښتنه وکړي مثلا ظلم ښه شی نه بولي، اغلا منفي پدیده ده، د انسان ځورول څوک نه مني، مګر په عین حال کې بیرته دوی دې تفاهم ته ځان نه شي رسولی چې هغه د رامنځته کولو طریقې او لارې سره معرفي کړي. بالفرض یوه ټولنه هم غواړي چې عادل دي تامین شي، بله ټولنه هم غواړي. یوه ټولنه هم غواړي چې انسانانو ازادي دي تامین شي، بله ټولنه یې هم غواړي. خو مګر دغه دواړه ټولنې بیا د څرنګوالي په بحث کې ټکر ته ځي. نو ډېرته خبره دې ته ځي چې موږ ډېره زیاته په فکر ماده کې ونیستا هغه په مطالعه نیو کې هغه واز په دې هم نیو کې چې څوک متاثر کوي وي ټولنې ته بوز تر بل فرض د مکه او یو من شای په مې ته یو څه الته شاید هغه جذبې قوې په تفاوت وزن تغیر وکي مګر نور خو هغه شای ماغه شای د نو کین انسان تر موږ داس چلند و نه کوي د سفر د غوټي چلند زه د لدې ځای یو سم امریکا ته هغه یو من شای مالته ماغه شای او په ان حال کې د فکر ماده کې به لدې څنګه د رحمان بابا خبر د وینې لکور چیرته زمونه سفر کړم سفر مې غوتی ګلار د عمر په علم کې په مطالعه کې یو څوک بیل دي چې سیستمیکي د چیرته انتقال کوي د پاره ست نور پر هنګونه راځي تر دا کار لا کېږي هغه کې مامخ کې هم اشاره درته وکړه ټول فکر کوم د خبره ته ورسېتر هم ده او دوی هم باندې ټکو باندې وره کې د ملمانه دا کار په فکر له هغه باندې چې کې دا است هغه امادګي خپل لار لري مثلا د تان حساب تا ته توای د تا په منبر ته تاسو ویل کیږي د تا ټولنه سوای کله سوای همسایه سوای خپل سوای نو په دغه ډول تعامل ته لاس نه ستل کی زه هم دا د موږ له انساني ټولنې سره و ارزو چې د بل فرض دغه کار کوم په دې ډول یکم مثلا دا به یو مثال ورکو جرأت به وکړو مثال به ورکو چې موږ په فرهنګ کې آیا ټول سیان کیږي او په فردي فرهنګ کې آیا ټول سیان به کیږي او د موږ فرهنګ دل پر داسې مدغم فرهنګونه نشته چې هغه اصلا په بل ټولنه کې ایجاد شوی او خو ځوان د پرمختګ لپاره ګټور او بیا رالو دلته بیا موږ خپل کړای دا فرهنګي ارغل ده نه ځوان چې انساني ټولنه او فرد ته خیر رسیږي او ځوان له بهتري سره مرسته کوي هغه ښه فرهنګ ده او د چا له عقایدو سره چې ټکر ونه لري تیری پکې نه لري هغه هم موږ منله چې بل څه ته انتقال ولای شو خو بیا هم د افتخار وړ سپرګه کورته وګورې په جنجال کې استاد غزنفر په یو مقاله کې نه پیغام دی ولسمن صاحب په حواله کې چې په حواله د فرهنګ په باب یو بحث کړی واغوي وای ورته وای فرهنګ په هڅوب معنا کړی او دا د مخففات راټول کړي او د دې جملې فرهنګ تعریف کړو چې یعنی کلتور یا فرهنګ هغه څه دی چې ولسونه بیلوي ولسونه بیلوي ګوره یعنی کڅوک ورته وګوري فرهنګ په شرعي لحاظ باندې مثلا قومونه فرهنګونه دودونه په قران کریم کې الله تعالی فرمایي د آیات شریف مفهوم به وایم چې الله تعالی غوښته وای تاسو به یو امتي واحده ګرځولي واسه یعنی یو ډول به واسه یو قوم به واسه یو ډول به د ژوند ټایل وو یو ډول معرفت به درلود خو نه تنوع دا موجوده د پاین حال کې دغه د اتحاد د فریضه یو حکمت دا ویل کیږي چې د بیل بیل فرهنګونو مسلمانان سره وویني او سره لاغه فرهنګ یو بل ومني یو د بل څنګه د اشتراک عقیده لمخ دی والا تعالی عبادت وکي څنګه ډول په اسلام کې د رهبانيت یا انزوا نه د سټایل سره وځي دا د انسان راست انسان چې ولني تخال چې نور انسانان د ژوند بهتري لپاره عمل انکار وکي فکر وکي او نخپل ځان ته یوازې سر کې نه بالفرض داس کداسي او سړی راځل ټولن تر د جګړې فکر وی ټولن تر د حذف په فکر وی د جذب په فکر نه وی نو ځوان تختیږي بل داس بالفرض په امازون ځنګل کې د اڅه په نامه یو قوم ده پاغو کې یو روایت دا تر تقریبا 1950 کال پورې لا روانو کله به څوک ډیر پنګیرای شو کبنر وکړه دا یا به ماشوم سوی تغذیه او سی وده به نه کوله هغه به دوی مړکاوه د وزنو ترکم ډیر زیاته خشینه و مثلا کلنګ یا وو یا به صبر وو له یو کستر مرکه هم څه وی دی ما اوس نن نه په یاد ډیر ذات استنفار وزلې وای دوه ول ما خپل یو ترورم وزله هغه می بعد وزلې وای د کتاغي خو هغه حد پر کړی اوس نور بعد وزل شوی وای دا اوس اچھا قبیله یو دوه یا فرهنګ نو آیا دا تقلید ارز دا را کافی کو دلته راوړ تطبیق کو نه مګر نو سمه کی رقم رقم کوم دودونه دی اوس بل فرض چین په باره کې ما اوریدل چې تاسو کچاته ډیر کسور ګل دالی کې هغه فقط مړی ته دالی کې مګر دل سموز هغه د ژوند دي نازول یا د مين دي ظهار لپاره دالی کو نو کوم وار لمخه خبر نه یو التم په ټکر کې لوي او دا د انس کولای چې ژوند ته تاوان نه وي بل فرض چین دغه دود موږ دې اچکه د له د دوه تر نس تشبيه کولای دا هغه یو ځوان ته تاوان لري دا یو نه لري بل فرض کته چاته سور ګل ورکې هم تاوان ژوند ته نه رسېږي، سور ګلم ورکې تاوان ژوند ته نه رسېږي. مګر و که ته یو څوک د اچه د قبیلې د دود تقلید وزنې، ته سپین ږیره یې، ته نه لویېږې یا ته ضعیف یې، نو دا خو تقلید نه ارزي. او زموږ معیار دا ده چې فرد او ټولنې ته یو فرهنګ څومره ګټه لري، څومره تاوان لري. زه وایم چې یو ګټور شی دلته را دود دی. اوس د فرد دغه د خواخوږي یو نوی دود افغانستان ته راغلی ده چې کله څوک له دنیا تللی بیا د هغه په یاد کې د هغه عکس په میز باندې ږدو او ګلان پاشو، بیا شاوخوا ته خاطرې یاداشت ورسره لیکو. یا بالفرض یو چا کلیزه ده موکې کور ته راوړو، یا ځینې اوس په دې ټینګار کوي چې کتابونه دې راوړل شي، یا بالفرض واده ته ورځو ګلان وروړو، یا مثلا مریض ته ورځو یو څه جوس هم را سره اخیستې وي، مڼې هم را سره اخیستې وي. که نه دغه هر شی شاید یو وخت موږ نه وو، مګر اوس موږ دي. موږ فرهنګي یرغل په دې نه شو ورته ویلی چې بل ده. فرهنګي یرغل هغه وخت ده چې ستا تیاری وکړي، تا بالفرض له یو شي محروم کړي، تا ژوند ورسره سخت شي، تا بالفرض یا دین ته احترام نه وي پکې، یا بالفرض د تا هغه پخواني کلتور ته احترام نه وي پکې، یا عملاً فزیکي ورسره تکلیف کېږي. نو په خپل دین هم دې شي ته ارزښت ورکړی، د تنوع ته ارزښت ورکړی. د انزوای نه د ستایلې دای نه د ستایلې چې یو څوک یو ځای په ځنګل کې کېني، نور دې نه په ښه غوږ باسي، نه دې په بد غوږ باسي، یا دې بالفرض له انساني ټولنې سره رابطه نه لري. نو زموږ په دین کې فرهنګي تنوع ته اهمیت ورکول شوی ده. حتی د ځینو مذهبي مراسمو حکمت دا ده چې انسانان یو له بل سره وپېژني، یو له بل سره خبرې وکړي، یو بل ته خپل ارزښتونه تعریف کړي. زور نه ده.
ډېره مننه عزیز صاحب، خوشاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې ډېرې وروستۍ شیبې دي، زه غواړم د بحث په څو دقیقو کې راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو. په یوه دقیقه کې چې ټولو مېلمنو ته یې ورکوو، غواړم دوی راته ووایي، هغه ځوانان چې په کلیو کې ناست دي، ستاسې غږ اوري، هغوی مثال د خبرې له ډېرو فرهنګونو سره نه دي مخ شوي، هغوی څه ډول یو معقول چلند وکړي کله چې یو ګوري یو بل کس له یو متفاوت ماحوله، له یو متفاوت فرهنګ راغلی او دوی ورسره مخ کېږي. مثال په کلي کې له یو داسې چا سره مخ کېږي چې جامع بل ډول دی، یا بل ډول فکر کوي، بل ډول غږیږي. ښاغلی شهید زوی، له تاسې اورو یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، مهرباني.
ډېره مننه هیواد صاحب. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په تیرو کلونو کې د ټولو ناخوالو سره سره په تعلیمي ډګر کې کافي زیات کار وشه. یعنی حداقل هغه لیک لوست کولای شي د موږ ځوانان، او تر ډېره ځایه پورې حتی د نجونو لپاره دغه زمینه هم مساعده وه چې دوی لیک لوست وکوي. هغه څه چې موږ سره کومک کولای شي تر څو موږ معلومات ترلاسه کړو، هغه مطالعه ده. تر ډېره حده پورې د افغانستان حتی په هماغه لرې پرتو کلو کې هم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. د موږ پیغلې او ځوانان کولای شي دوی مطالعه وکړي د مختلفو سیمو په اړه باندې، د مختلفو فرهنګونو په اړه باندې، او د مختلفو اعتقاداتو په اړه باندې چې خلک یې لري. بل اخره کله چې موږ مطالعه ولرو، په هغه صورت کې موږ خلک پیژنو. که چېرته موږ بیرته زه لږ شاته لاړ شم، په ټوله کې دغه فرهنګ بیرته د موږ هویت تشکیلوي، د هرې ټولنې هویت تشکیلوي. نو حداقل که موږ د خپل فرهنګ په اړه باندې په داخل د افغانستان کې د مختلفو قومونو د مختلفو سیمو د فرهنګ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، معلومداره خبره ده چې په هغه وخت کې که چیرې موږ د بل قوم د بلې سیمې له خلکو سره مخ کېږو، نو د موږ غبرګون به تر ډېره حده پورې هغه به معقول غبرګون وي. موږ به هېڅکله داسې کار ونه کړو چې هغه د خدای مکړه بیرته د موږ په خپل هغه سیمه ییز دودو دستور باندې یا په سیمه ییز فرهنګ باندې یو منفي اثر پرېږدي، بلکې مثبت به وي. ځکه موږ به خلک پیژنو، موږ به د خلکو د اعتقاداتو او د هر څه په اړه معلومات لرو، همدغه مثال کولی شو په لویه کې د نورو هېوادونو ولسونو سره وکړو. مننه
کورودان، ډېره مننه. دقیق صاحب، له تاسې هم اورو دغه بحث نتیجه ګیري کوو، او غواړو له تاسې واورو څه ډول ځوانان کولای شي له نورو فرهنګونو سره معقول چلند وکړي. دقیق صاحب، غږ مې اورئ؟
زما بله، زما په نظر دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې موږ دغه هر څه تعریف کو، ځوانان هر څه ته وګوري. ځینې شیان په افغانستان کې ورباندې ټاپې لګېږي، مثلا کدی تا لباس دا ول دی متفاوت وو پتا یو ټاپ لګوی یا وای سی دا صحیح نه دا ناسم ده لدنی اړتا یا که مثلا د تا دی حتا دی خوراک دا ول متفاوت وو ممکن څوک څه درسی وای ځوانان دی وګوري هغه شیان سی نور دی کوم دینی اړخ نه لري یوازې فرهنګ برخه ده کاغل جامع وی کدی لباس ډول وی کدی هر څه وی هغه سره باید هیڅ حساسیت ونه کوي حساسیت ونه لري او وای منی دا یو ورځ راتلونکې ده چې دوی ته ورسیږي هغه شیان او دوی به په خپل هماغه کدی لباس ډول ده ممکن دوی هم سبا واغوندي که د خوراک ډول ده ممکن په دوی هم ورسي دا د ژوند د ماشین روان ده همداسې خلک ورته داخلیږي دې شیانو ته که ژوند داسې د ارتقا په لور روان وبولو نو یو دا ده دوهمه خبره ډېره مهمه په اوس وخت کې دا ده چې اوس دا ګرځېده یو څه اضافه سوې ده په داخل د افغانستان کې نسبتا جنګونه او څه شی نسته خلکو تشویش له دغه اړخه یوه اندازه کم ده او تللی سي ګرځېدلی سي ډېر زما هیله دا ده چې څوک ګرځي په کوم ډول چې په هماغه ډول که خپل کلي ته څوک ځي هغه دې خپل کلي ته په هماغه ډول لاړ شي کله کلي څوک راځي هغه ځوانان دي په هماغه ډول چې په کلي کې دوی راځي سي بلته د ځانونو د بدلولو لاسي بدلولو کوشش نه کوي پرېږدئ چې متفاوت څوک وویني او متفاوت څوک سره له تفاوتونو وزغمي تحمل یې کړي بانډار ورسره وکړي مجلس وکړي ملګرتیا په اخر کې ورسره کړي نو دغه دوې درې لارې دي چې کولای سو له یو بل سره له تفاوتونو سره سره له تنوع سره سره موږ ښه ژوند وکړو بله خبره دا ده چې موږ خپل واړه واړه فرهنګونه او دودونه هغه ټول د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو او خپله شتمني وګڼو که د بامیان دي که د موږ د کلاشو رواجونه دي په نورستان کې که د پکتیا ډنډکی ده که د پکتیاوالو د شړۍ اغوستل دي که نور دي که هر څه دي دا د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو دغه معرفي کړو او دغه د له دغه چې استفاده وکړو دا عملاً اقتصادي استفاده له دغو څخه کېږي خلک راځي د ګرځندویان به راځي یو وخت کې دا به ویني او دا هم په اقتصادي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ د هېواد شتمني ده او احترام یې پکار
ډېره مننه خوشحاله اوسئ وایي خلک هغه سې ومنئ څنګه چې دي نه هغه سې چې تاسې یې غواړئ په خپرونه کې د مختلفو فرهنګونو د توپیرونو په اړه وغږېدو او دا چې څه ډول تعامل ورسره وشي د خپرونې له میلمنو ښاغلي نقیب احمد عزیزي ښاغلي هارون سمون ښاغلي صدیق دقیق او ښاغلي زینالله شهید زوی څخه ډېره زیاته مننه چې راسره برخه یې واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ماتا پشان دنگ لکا غر دے دے پا ماگران